درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو له تازه خبرونو او نورو موضوعاتو سره له تاسو سره یو. نن دوشنبه ده، د اسد یزمری و مود میلادي 2019 د جولای 9 زه اسمت ساروانیم. په دې لومړی خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر د پرونی حمله او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل ویلی چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغاړو د 2 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي وګټله، او د ایران د اتومي انرژۍ د موسسې رئیس وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریاکټر بیا فعال کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یکشنبه له یوه خونړي برید سره مله وه. یوه ډله وسلوالو بریدګرو د کابل په 15 امنیتي حوزې کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غني د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډله ییز برید وکړه، او یو شمېر خلکو ته مرشوبله واړوله. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز بېګانه وخته ازادي راډیو ته وویل چې برید د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د وی بریټ پای ته رسیدلې ساحه تصفیه شوې ده. بریټګر وژل شوې دي، خو کوم تلفات چې د ورستیو راپورونو پر اساس رسیدلې 15 ټپیان او 3 شهیدان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړي مرستیالي د کاندید امرالله صالح له بریټ روغ وتلی، خو په هغو انځورونو کې چې له دې بریټ څو شېبې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، د ښاغلي صالح یو لاس برسیرن شوبل ښکاري. د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل وایي چې ټاکنیز ټیمې انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه بیگانه وخت لیکلې ده. رحمت الله نبیل د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د یوې دولس کسیزې شورا غړی هم دی چې پرونی د ټاکنو د تحریم اعلان کړی و. د شورا په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې، ولسمشر اشرف غنی تورن کړی چې انتخابات یې له وخت مخکې په خپل خوښه تنظیم کړي، او په همدې خاطر د شورا له کو غوښتي چې په انتخاباتو کې دی برخه نه اخلي. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په د 12 کسیزه شورا کې حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، لطیف پدرام او ځینی نور چیرې شامل دي. د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم د یاد شورا د ورستي اعلامیه په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغاړو د 2 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي وګټله. د تکواندو فدراسیون سیکرتر جنرال بیگاشپل اردن څخه چې د لوبي پکې وشوي ازادي رادیو ته وویل،
خوشبختانه کې در بخش نوجوانان با بعد سوالن سي
له شمرغه د تنکي ځوانانو په برخه کې د سرو زرو، د درو، د سپینو زرو، د درو او د ژیړو د درو میډالونو په ګټلو سره افغانستان دا ور د الحسن کپ سیالیو اتلولي وکټله. فرزاد منصوری، غلام مرتضی صالح او احسان رحیمی د افغانستان لپاره د سرو زرو میډالونه ګټلې دي. د لوبي د 2 آسیایي هیوادونو ترمنځ د جمعې ورځې تر یکشنبه پورې روان وي، چې په پای کې افغانستان د ډیرو میډالونو او امتیازونو په ګټلو سره اتل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اتمی انرژي د موثر رئیس عباس عراقچی وای هیواد غواړي چې د عراق د درنو او بور ریاکټر بیا فعال کړي. د ایران لوري دا اقدام د نړۍ لستر قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اتمی موافقه پر اساس مننه دی. د ایران اسنا خبری آژانس وای چې شاغلی عراقچی دا خبره پرون یک شنبه د خپل هیواد د پارلمان لغړیو سره په کتنه کې وکړه. درنې اوبه د اتمی وسلې لپاره د پلاتونیم د جوړولو پر ریاکټرونو کې کارول کیږي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې شاغلی صالحی همدار از ویلی چې هیواد له 2015 میلادي کال څخه راپدې خو ټول ټال 40,000 کیلو یورانیم غنی کړي چې دا تر هغې اندازې خورا زیات دي چې ایران اجازه لرله. د موافقې پر اساس ایران هر کال د 300 کیلو ګرام یورانیم د غنی کولو اجازه لري. او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. د روسیې د ګواښونو په اړه د ډان کورتس ارزونې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ارزونو سره عموما په تضاد کې وي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې پرون ولیکل د کانګرس د استازو جرګې د ټکساس استازی جان راډکلیف یې د ملي استخباراتو د نوي رئیس په توګه وړاندیز کړی دی. د امریکا د ملي استخباراتو اداره د متحدو ایالاتونو د ولس استخباراتي ادارو د فعالیتونو د څارنې او همغږۍ دنده لري. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونې د سهار لوود ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دول شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د روانې خبری مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د کمپاین لومړۍ ورځ په یوه خونړي برید پیل او پای ته ورسېده.
امنیتي تدابیر په هغه صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوي.
له کابل د باندې په ولایتونو کې هم خلک دې ته ورته اندېښنې لري، خو په یو شمېر ولایتونو کې پرون اصلا انتخاباتي کمپاین ونه شو. نورستان یو له دغو ولایتونو څخه دی.
هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډې کې تصویر نه لګېدلی او کمپاین هم کوي خلک کوتر څه کم خبره نشته نه چې تصویر لګېدلی دی نه کمپاین کوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي له طالبانو سره د مرکچي پلاوي د غړیو د ټاکلو پر سر اختلاف شته. ایران خلیج ته د تیلډونکو بیړیو د ساتنې لپاره د ځواک د لیږلو په اړه د بریتانیا پریکړه پارون کې بولي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او و دقیقې دی آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی د مرستیال کاندید امرالله صالح پر دفتر ډلهیز برید بیگانه وخت پای ته ورسید. د کابل پولیس وایي چې ښاغلی صالح له بریده روغ وتلی، خو په دې ډلهیز برید کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پرون یکشنبه د ولسمشۍ د ټاکنو د کمپاین په لومړۍ ورځ دغه برید د اروپایي ټولنې، پاکستان، افغان سیاستوالو او ګڼو نورو کسانو له تون غبرګون سره مخامخ شوی او هغه پکلکه خندلی دی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو لومړی ورځ له یو خنړی بریټ سره مالوه. د اوسنی ولسمشر او د ټاکنو د کاندید اشرف غنی د لومړی مرستیالی د کاندید امرالله صالح پر دفتر د یک شمه په مازیګر د لیز بریټ غنو کسانو ته مرګجوب لاړولی. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز بیگانا وخت له ازادي رډو سره په خبرو کې د یاد بریټ جزئیات شریک کړل. بریت پای تر رسیدلی، ساحه تصفیه شوې، بریدګر وژل شوی دی، خو کوم تلفات چې د وروستیو راپورونو په اساس رسیدلی 15 کسان ټپیان شوي او درې شهیدان دي. د کورونا چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه د بریت د پای تر رسیدو خبر لیکلی او هم ویلي چې امنیتي ځواکونو تر بریت لاندې نیول شوی ساحه نه 15 ایسار شوی خلک ژغورلی. د یک شنبه په مازیګر د غبریت د سیمې خلک سخت ویرولي او وایي چې د چاودنو غک ډیر زورور و. د کابل اوسیدونکو او د یاد بریت یو شاهد محمد خیبر ازادي رډیو ته ویل
صدای بسیار بلنده که حتی تمام این منطقه را تو در
دیر اوچت غگی و دی سیمی 500 متری که در کورون و طولی که خیمه تکری
منطقه را که میبینیم مکمل خانه شیشاش مایده شده.
دی کابل یو بل اوسیدون که حمید هم چی سیمی تن نگدی و ازادی را روی تو ویلی
موتر بم بوده اول انفجار کده بعدی
موټر بم و چاودنې کړې. انتحاری بریت هم شوی. موږ چې له دې ساحې ووتلو د درېیمې چاودنې غږ مو هم واورید.
بعدن یک انفجار دیگه صورت گرفت که 3 انتحاری شده.
امنیتي چارواکو ویلي چې ښاغلی صالح له بریت روغ وتلی او هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې دی ژوبل دی. خو له پیښې وروسته په لومړنیو خبرو شویو انځورونو کې د ښاغلی صالح یو لاس ویني او ژوبل ښکاري. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم ویاند رضوان مراد د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی صالح له بریت روغ وتلی، خو دوی د کمپاینونو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
لومړی دا چې یو ځل بیا خلکو ته اطمینان حاصل شي چې د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستیال صالح صاحب حمله نه چې مازیګر شاوخوا 4 بجې وه، روغ وته د دولت جوړون کې ټیم او د غراس هغه پلویان چې د دې ټیم دی ټول د امنیتی وضعیت له امله اندېښمن دي. امنیتی تدابیر په صورت شاید او باید چې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره وي هغه تر اوسه نه دي نیول شوی.
د ولسمشرې ټاکنو د کمپاینونو په لومړی ورځ د غبرید ګڼ غبرګونونو لپاره ولي افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټوټر لیکلی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیالي امر الله صالح لیوي پیچلې حمله ژوندۍ وتله. افغان ولسمشر او جمهوریت ریاست ته کاندید اشرف غنی، افغان اجرایی رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ګڼ نور افغان سیاستوال مخامحال د صالح پوښتنې ته ورغلي. اروپایي ټولنې او پاکستان هم دا برید غندله. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا په خپل ټوټر پاڼه بریدګرو ته په خطاب ویلي چې ملکیان او سیاستوال یو هم باید ونه وژل شي او له دې لارې د انتخاباتو د وژلو هڅې مه کوئ. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ده په خبره د دغو وحشیګریو پر ضد ولاړه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل هم لیکلی چې هیوادی د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو د مرستیالي پر کاندید امر الله صالح برید په کلکه غندي او د انتخاباتو د پروسې لپاره د افغانانو کلک ملاتړ کوي. پر امر الله صالح د دغه ډله ایز برید مسؤلیت تر یک شنبې ناوخته چا نه دی منلی، خو د تل د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد دی او پر هغوی توندې نیوکې کوي.
و هم اوریدل چې د انتخاباتي کمپاینونو لومړۍ ورځ په برید پیل او پای ته ورسېده. له کابل دی باندې په ولایتو کې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول. په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې پروند ولسمشې د انتخاباتو کمپاین پیل شو، خو د پخوا په څیر له شور ماشوره ډک نه و. خلک ویره لري کچیرې د ولسمشې زو ټاکنو کمپاین په اوسنۍ بڼه دوام وکړي نو ډیر لږ خلک به د ټاکنو له اهمیت خبر شي او خپلې رای به وکاروي. په دې موضوع کونړ څخه د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
خلک وای تر اوسه په نورستان او لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کومنومان دفتر نه دی پرانیستل شوی، خو په کونړ او ننګرهار کې یوازې د ولسمشر غنی د کمپاین دفترونه افتتاح شوي او په ننګرهار کې خو د ولسمشر غنی پلویانو غونډه هم کړې ده. د نورستان یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
کله چې کمپاین شروع شي مطلب کوڅو کې او کورونو کې هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډې کې په سیر نه لګېدلی او کمپاین هم کوي خلک کوتره څه کم خبره نشته نه زیات تفصیل لګېدلی دی نه کمپاین کې څوک.
د کونړ اوسېدونکي اندېښمن دي که چیرته د کمپاین شپې ورځې همداسې تېرې شي نو ډېر لږ خلک به د انتخاباتو په اهمیت پوه شي او د رای ورکولو مرکزونو ته بلاړ شي. زیرک شینوار او عبدالله وای
یوازې د اشرف غنی دغه دفتر معلومیږي، دغه بلبورډونه معلومیږي، تصویران لګیدلی، خو نور نوماندانو تصویران او دفترونه نه لیدل کیږي. که دغه ډول حالات رواني فکر نه کوم که په هغه ډول چې په خوا براتل رایا چونی بکیدلې هغه سی فکر نه کوم که هغه ډول بیا رایا چونی وشي.
د انتخاباتو لومړی ورځ د خو دلته صرف یوازې د اشرف غنی د ټیم کسانو صرف یو څو دانې تصویران دغه کړی دي، نور ډیره بې مزه ده. غو د مخکنی په شان باندې هیڅ هغه سخن دی نشته دي. که چرته همداسې دوام وکړي نو فکر نه کوم که څوک د سپاراخه غډون پکې وکړي ځکه نه غونډې شته نه تبلیغات شته دي.
په کونړ کې امنیتي مسولین وای د کمپاین د پاره ټول امنیتي تدابیر نیولي او د هر نوماند استازي کولای شي چې د ولایت هرې ولسوالۍ ته لاړ شي او هلته په خپل ګټه غونډې جوړې کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
مونږ ورته ډاډ ورکوم چې زمونږ کونړ ولایت په ستاسو د 15 واحد اداري لري. هر ولسوالۍ ته چې تلي زی او پلان لري، اول د پلان مونږ سره شریکي، بعد هغه نه بیا آزادانه کول شي چلار شي.
د ولسمشري راتلونکو ټاکنو د پاره چې د میزان په شپږم نیټه به په ټول هیواد کې ترسره کیږي، د ولسمشر غنی په ګډون ورته 300 تنو ځانونه نوماند کړي.
انګار خروټه د پکتیکا لشکین څخه لیکلی وای په پکتیکا ولایت کې هم د ولسمشۍ د ټاکنو د کمپاین څرک نه لګیږي. په کندوز کې بیا خلک له حکومت غواړي چې امنیتي وضعیت ښه کړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي شي. په دې اړه راپور وروسته وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین پر پیلېدو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي کمپاین د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې پیل شو چې سوله را روانه ده او له طالبانو سره به خبرې وشي. ورځپاڼې د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غني او د هغه د کاندید مرستیالانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې ولسمشر غني هیله لري چې ولس نورو کاندیدانو ته به ماتې ورکړي او د سپتمبر د اتویشتمی یعنی د میزان د شپږمی په انتخاباتو کې به یو وار بیا بریالی شي. د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده او خبرې به وشي. تر دې یوه ورځ وړاندې د سولې لپاره د دولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمي ویلي و چې په دو اونیو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي، خو طالبانو سمدستي وویل چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي چې بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ولیکل چې بین الافغاني خبرې به وروسته له دې وشي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې نهایي شي. میل ورځپاڼه د طالبانو له لوري د ناامنۍ ترڅنګ د جرمونو زیاتوالی، کمزوری اقتصاد، بیروزګاري او کمزوری زیربنا د افغانستان لوی ستونزې بللی دي. د ورځپاڼه لیکي چې افغان رای ورکوونکي د شفافو انتخاباتو هیله لري او په عین حال کې پر رای ورکوونکو د حملې له درکه اندېښنه لري، خو ولسمشر غني وویل چې سوله راتلونکې ده. بلومبرګ خبرونه هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونه ته د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د سولې موافقه نږدې شوې ده. د شاهین په وینا که امریکایان منطقي او د قناعت وړ وړاندیزونه وکړي د سولې موافقه به ژر لاسلیک شي. شاهین په عین حال کې سوله نږدې بللې ده. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چې غالبا د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته به وشي د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو کار وروستیو پړاوونو ته رسولی دی. بلومبرګ د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونو ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به حقیقي پرمختګ وشي او تر سپتمبر میاشتې پورې به موافقه وشي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د سپتمبر تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره سوله وشي. سپتمبر هغه میاشت چې په 28مه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. له طالبانو سره مرکچی پلاوی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت د مشرانو او سیاسینو ترمنځ همغږي کمزوري او اختلاف پکې موجود دی. دا خبره د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان کوي. د پرون یک شنبه ټینګار وکړ او ویل چې دا اختلافات به په مذاکراتو منفي اغیز وکړي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د یو اړخ په توګه د حکومت په ګډون د سیاسي ګډو اړخونو سره د طالبانو لخوا د خبرو د پیل لپاره د هغوی د تیاریو له خودلو سره سم داسې اندېښنې موجودې دي چې حکومت اوس هم د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د حکومت او سیاسیونو ترمنځ د داسې یو ټیم د جوړولو لپاره چې ټولو ته د منلو وي جدي اختلافات موجود دي او دغه موضوع د ده په خبره د سولې د خبرو بهیر ته زیان رسوي.
تر هغې چې دغه اختلافات پر ځای پراته وي او دغه اندېښنې چې مبادا موږ د لیست په مورد کې نوي بنبست سره مخ کړي، زموږ هیله دا ده چې زموږ مشران او سیاسون وتوانیږي پر دغه موضوع یو کلي توافق ته ورسیږي.
که څه هم د حکومت چارواکو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې د اختلاف په اړه سنه دی ویلي، خو په خاطر دی ویلي چې په ځینو برخو کې اواز د نظر توپیر موجود دی. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې د سیاسي اړخونو له ګډ ټیم سره چې حکومت به پکې د حکومت په بڼه نه بلکې د یو اړخ په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ټویټر پر پاڼه لیکلی چې دغه کار له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د وخت له اعلان وروسته کېدونکی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به تر دوو اونیو پورې په یو اروپایي هیواد کې خبرې پیل شي او د دغو مذاکراتو لپاره یو 15 کسیز پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې دي. د خلیلزاد په باور له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو جامع او مؤثر پلاوی جوړېدل چې د حکومت لوړپوړي چارواکي د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او ښځې پکې وي کولی شي دغه مذاکرات وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه داود مایار وایي د خلیلزاد او طالبانو د نظر نږدېوالی او له حکومت سره د طالبانو د خبرو تیاری د دې ښکارندویي کوي چې د طالبانو په پخواني دریځ کې نرمښت راغلی دی.
طالبانو متاسفانه مخکې حکومت د یو رسمي جهت په شکل نه پېژنده او مذاکراتو کې دا ولیدل شوه، خو د دې پیغامونه چې په دو ورځو کې نشر شوي دي د دې نه یو مثبت پیغام اخیستل کېږي چې انشاءالله طالبانو په سیاست کې د حکومت په اړه یو نرمښت راغلی دی.
طالبانو مخکې له دې تل ټینګار کړی و چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د افرادو په حیث ګډون کړی و، نه د حکومت له ادرسه. په پام کې ده چې امریکایي چارواکي او د طالبانو پلاوی په نږدې ورځو کې په قطر کې د مذاکراتو اتم دور پیل کړي او تمه ده چې په دې دور خبرو کې په یو لړ مهمو مسایلو او حتی پر ځینو هوکړو هم خبرې او بحث وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د دولت تر کنټرول لاندې ساحې پراخې شوې نه دي او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو شاید زیات شمېر خلک په انتخاباتو کې برخه وانه خیستلی شي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ولایتي شورا او خلک خبرداری ورکوي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانه اخلي. د ولسمشریزو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندز ولایتي شورا او د دې ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او د غرض وایي که چیرې د کندز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسې کې برخه وانه اخلي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
بدون امنیت انتخابات هیڅونه شورګستان نه درا.
د امنیت نشتوالی له کبله انتخابات هم نشي تر سره کېدلی او که دولت غواړي چې انتخابات په ښه توګه تر سره شي نو د کندز امنیتي وضعیت ته د رسیدنه وکړي. د دوی په وینا چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو نورالله او سید محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ د کندز اوسیدونکي په دې باندې اندېښمن یو که چېرته حالات په همدې ډول دوام پیدا کړي نه یوازې دا چې انتخابات به ترسره شي بلکې وسلوال مخالفین چې دا مهال په تر درې کیلومتریو په ښار کې حضور لري د دوی راتګ به نور هم د کندز په لور زیات شي او دا د کندوزیانو یو لویه اندېښنه ده.
په کندز کې وضعیت ښه نه دی، طالبان په دوه درې کیلومترۍ کې شته دي. په دې وضعیت مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکي انتخابات کې شرکت وکړو؟
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري تر څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان سمونیار سی سرور حسیني په دې اړه وویل
پلانهای منظم امنیتي کې ترویزی شوه تاکه
امنیتي ارګانونو خپل پوځي پلانونه جوړ کړي او په نږدې راتلونکو کې موږ خپل پراخ پوځي عملیاتونه پلي کوو او له کبله باید د کندز په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي.
بزرګ ما صورت خود گرفت.
د کندز ولایتي شورا او خلک په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د دغه ولایت مرکز او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وو او له کبله یې اتیا تنه ټپیان او اته تنه ملکي وګړي وژل شوي وو او دغه راز زیات شمېر خلک هم د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شوي وو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم له افغانستانه د باندې تهران د لندن هغه پریکړه چې د تیل وړونکو بیړیو د ساتنې لپاره فارس خلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. ایران ویلي په خلیج کې د بهرنیو پوځیانو حضور به د سیمې وضعیت لا کړکېچن کړي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یو پوزي ډلګې د استولو لوړاندې سره کلک مخالفت وکړ. د ایران د حکومت ویاند علي ربی پرون یک شنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاروي. موږ اوریدلی چې هغه یو پوزي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکو اقدام دی او کړکیچونو ته بلمن وي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلی وو پلان لري د هرمز تنګی له لارې د تیلوړونکو بیړۍ د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د اروپا په مشرۍ د سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. د بریتانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د دغه هیواد نوې حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19 د بریتانیا یو تیلوړونکو بیړۍ ستینا امپیرو په هرمز تنګی کې ونیول چې د هسپانیې په جنوب کې د بریتانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل تاریخي چارواکو د ایران یو لوی تلوړونکو بیړۍ ګریس ایثار او سورلیو سره یې ونیول. د ایران د حکومت ویاند علي ربی په خپل پرونی سرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د یک شمې پورزي د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د غختلي پاتې کېدو هیله کړې د بریتانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحانی د شمې پورز د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره په تهران کې تری ویلیدنی ورسره وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت لټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکیچ زیږوي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاینونو لومړۍ ورځ پرون یک شنبه له یو خونړي برید سره ملاوه. د ولسمشر ټاکنو ته کاندید رحمت الله نبیل ویلي چې ټاکنیز ټیم انتخابات نه تحریموي. هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کې بیګا ناوخته لیکلې ده. د افغانستان د تکواندو د تنکیو ځوانانو ملي لوبغاړو د 2.5 هیوادونو په سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران د اټومي انرژۍ د موثر رئیس عباس عراقچی وایي هیواد یې غواړي چې د عراق د درنو اوبو ریئکټر بیا فعال کړي او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ملي استخباراتو رئیس تبدیل کړ. دا هم د ژوند رنگونه.
دا ژوند رنگونه.
زه ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی عام روغتیا وزارت کارمن.
نن د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ده. تاسو د بیرغ د پاره څه کړی؟
دا خو ډیر د خوشحالۍ ځای ده او د افغانستان سلیزه په اصطلاح هم پوره کیږي، نو د دې په خاطر خلک خوشحالیانې کوي. ما خپل موټر کې بیرغ لګولې ده.
یوازې موټر کې؟
یعنی شخصا ما خپل موټر کې لګولې او نور رونه د کور فامیل لغوي هم بعضن چې دوکان لري په دوکانو کې د کور په سر د ټول بیرغ ودرولي.
کله چې د افغانستان درې رنگه ښکلی بیرغ ګورئ تاسو څه احساس درکوي؟
دا خپل د غرور احساس خلکو ته ورکی، د دې احساس ورکی چې مونږ مستقل یو او د ازادۍ فکر مونږ ته ورکی او مونږ ځان لکه د نور نړیوال په شان داسې غختلی خلک ځانې سبو.
یوازې ووم د اسد یا د افغانستان د ازادۍ ورځو کې بیرغ په موټر کې کېدای ک په نور ورځو کې هم
اکثرا دا چې ولګرو چې تر ډیر وخت پورې چې کله بیرغ خرابېږي یا زوړ شي بیا هم سړی بل راخلی بل را.
څنګه د سنیکټای د بیرغ خولې د بیرغ یا خند بیرغ هم کوي کني کوي؟
بلوزم کړي دي بیرغ.
کله هم داس د افغانستان لوی بیرغ په لاس کې اخلي د سیره پوي ګرځوي ځان سره کنه؟
لوی بیرغ هم نه دی اخیستي خو د لوی بیرغ ترڅنګ مکسونه اخیستي دي ډیر په ویاړ باندې یادګاری لپاره مکسونه اخلي او ځان سره ساتي فیسبوک دی جګي او غیر. او بل خبر دا چې بیرغ چې د زمونږ ملي نخان دی زمونږ هویت دی او مونږ په فخر کوو.
څه ویل لري دوستان چې په دې ورسو کې د افغانستان بیرغ څنګه ځان سره وګرځي وینې ګرځي څه ورته
اولا د افغانستان ټول خلک باید د بیرغوس خګټه واخلي د کورونو کې دوکانونو کې خپل موټرو کې دفاترو کې ټول باید د ملي بیرغ وره پي او په خاص احساس باندې دوی افغانان دي او د دې څخه خوند واخلي.
وسم تاسو ته پیغامونه لولم چې په بیلابیلو موضوعاتو مو لیکلی او را لېږلی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي خدای دې وکړي په اتم پړاو خبرو کې خلیل زاده او طالبان یو توافق ته ورسیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پر عامه تاسیساتو باندې حمله کول جنایت دی، ځکه دا د ولست آرامتیا لپاره دي، نو ډېر پام باید ورته وشي. یوسف شاه یارمل له کندهار لیکي اول باید اوربان اعلان شي او بیا انتخابات. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي کاندیدان باید د یو بل بریا ومني او له تحریمونو دې لاس واخلي. عبدالله بارکزی له هلمند له ناوې څخه لیکي وایي بغیر له سولې انتخابات ناممکن دي. او قیام الدین مبارز د هلمند له ولایت لیکي وایي کاندیدان دې خلکو ته بې ځایه وعدې نه ورکوي او د خلکو پر شخصي کورونو دې خپل عکسونه نه لګوي. دا اوس موږ لومړی خبری مجله د بلې خبری مجلې لپاره سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی، ورته هرکلی.